تولید می شود از شیرینی های پرطرفدار افغانستان است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیح کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پریښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نځي دروازې ورته کول کیږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیر څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون په توشیح کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړوونکي توقیف کولای شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو خو طالبانو یې ننګ وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي له اسلامه نه دي خبر. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې په لومړۍ نیټه د نوی تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې ده. په بیان کې راغلی چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ماشومان اوسیږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغو افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. په ایران کې کډوال ماشومان تر ډیره په عامه ښوونځیو کې نه نیول کیږي او ډیر کم شمېر خصوصي زده کړو ته لاسرسی لري. په پاکستان کې د یو شمېر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. برید د خیبر پښتونخوا په سوات دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي ټاکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سوات د سوداګرۍ خونې تر غونډې وروسته په چکر ملم جبې ته ورشي چې په لار کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د روسیې، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایتوپیا، اندونیزیا، پرتګال، بوسنیا، زیمبابوې، ویتنام او رواندا سفیران سوات ته تللي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفیران د ورځې تر پایه په خوندي توګه اسلام آباد ته رسول شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر په 15مه را روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه کوي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره مخ شوی چې یوازې انګولا ته ماته ورکړې ده. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد غواړي په پلازمینه تیرانا کې مشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. ښاغلی راما د یک شمې پورز د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سوله ییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بېلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي مسلمانان دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% یې بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهب صوفیانه ډله ده. خبر کې راغلي چې د بکتاشي مسلمانانو حاکمیت به واتیکان ته ورته وي او په اداري او مذهبي چارو کې به د البانیا څخه خپلواک وي. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. بریدونه وړمه شپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوي. په ټپیانو کې یو اتکلن ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دا بریدونه غندلي. هغه په خپل یو پیغام کې یو اربیا لویدیځ څخه د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې سکاتلند ته استول شوی د طب افغان محصلان وایي له زده کړو وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي.
I think about getting the specialization in surgery.
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم. ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي ټي ټي پی د افغان طالبانو په ملاتړ ورستر بلې پیاوړی کیږي. ایران کې د کان دننه د چاودنې له کبله د مړو شمیر 2500 ته رسیدلی. یو ژغورل شوی کارګر وایي
ما تو کارگاه بودیم نشتیم کار میکردیم یک دفعه دود بلند رفت
مک کار کهو یه وار دود پرته شو هلکان ویل چه دود ده نورست مسا بنده شو
در نورستان په همتن محصلان و استادان ده ودانیو لکموالی شکایت کردیم
نه درسی خونیشتا نه محصلین لابراتوار لری نه کمپیوتر لیب لری نه انترنت کلب لری
نور راپور نه هم شته د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای اوریدونکو اوس هم راځو د دې سات د خبری ټولګه د سر راپور ته. 1900 افغان جنود اسکاتلند په بیلابیلو طبي پانتونونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي. دوی ویلی چې اسکاتلند ته پر رسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي. د طالبانو لخوا پر نجونو د پانتونونو تر تړلو وروسته دا نجونې لومړی پاکستان ته لاړې او هلته یې په میاشتو میاشتو انتظار وویست چې اسکاتلند ته ولاړ شي. سفیر الله ستانکزي په دې اړه د فرانسې د خبري آژانس د راپور په استناد دا راپور چمتو کړی.
یو شمیر افغان نجونې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وې اوس د اسکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شاملې شوې. دوی هیله دا ده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو، کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي. معصومه زکی، زهرا حسینی، فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو 19 نجونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لینډا نورګروف مؤسسې په مرسته اسکاتلند ته انتقال شوي. 20 کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبري آژانس ته وویل
زه
فکر کوم چې په جراحۍ کې تخصص وکړم. زه غواړم یوه جراح شم ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان ښځینه جراحانو ته اړتیا لري ځکه دا یوه دودیزه ټولنه ده او په عموم کې کله چې ښځه جراحي ته اړتیا لري که جراح یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونو سره مخ کیږي چې ښځه باید د نارینه لخوا جراحي نه شي. نو زه فکر کوم چې زما په هیواد کې د ښځینه جراح کیدل هم د ما او هم زما د ټولنې په ګټه ده.
پنځوشت کلنه فریبا آصفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرې نه ښودل شوه. هغه وایي بختوره ده چې اوس په اسکاتلند کې تخصص اخلي.
هغوی
ما ته اجازه را نه کړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم. اوس فکر کوم چې زه تر ټولو بختوره ښځه یم چې دلته یم او کولی شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپلو هیلو ته ورسیږم. زه واقعا خوشحاله یم.
I'm so excited and I'm really happy.
فریبا او نوری افغان جونی داسې وخت د طب په برخه کې په سکاتلند کې په زده کړو بوخت شوې چې افغانستان وارد مخه په تیرو دریو کلونو کې د ښځینه ډاکترانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابره زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت یې د ښځینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی. د طب دا 19 محصلان چې د طالبانو لخوا له ګڼو نورو هغو سره له زده کړو محرومې شوي په میاشتو میاشتو یې په پاکستان کې انتظار وایست څو د سکاتلند ویزې ترلاسه کړي. لینډا نورګروف بنسټ چې دا 19 نجونې اسکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د سکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې. لینډا نورګروف یوه مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه. هغه وروسته هغه وخت ووژل شو چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسني حکومت په ملاتړ په چټکۍ سره نفوذ کوي او پراخیږي. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د یک شنبې په ورځ د ځینو امریکایي رسنۍ په حواله د منیر اکرم له قوله دا خبره کړې. نور تفصیل به له حدیث پردې سواورو.
په په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنګیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د سپتمبر 28مه د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکی یووالی به ټي ټي پی د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخته کړي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 6مه د ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکه کې ټي ټي پی د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هسې پلمې بولي. له ډلې ساق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست رښتینی نه دی.
ټي ټي پی مسله ټي ټي پی د پاکستان د استخباراتو یو پروژه ده، لکه نورې ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې دي. کلشکر طیبه دی که سپاهي دی، کلشکر جنګوي دی که سپاهي محمد دی که جیش محمد دی، حرکت المجاهدین، دا ټول هغه ډلې دي چې پاکستان د دوی نه د خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لویو هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نشه کېدی چې په دوه ګوتو لمرته پټ کړي. دا اړیکې ډېرې ژورې دي.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې بعد د هیچا پر ضد استفاده ونی شي.
په ایران کې بیا یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي. دا وروسته تر دې چې ایرانی چارواکو ویل چې دوی هلته بې قانونه یا بې اسناد افغان کډوال بیرته ستنوي. تفصیل یې له فیروزی عزیزی اورو.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی د سپتمبر په 28مه په یوه خبرپاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ یوې غړي او د بشري حقونو فعالې هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شمې په ورځ د تلې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل
اخراج اجباری از ایران سکر 403 کار که لیران ده کدوالو جبری استلو شدد مندره دهی پا دیرو تو وقتونو که چل دیز افغانستان تا افغانان شهر شوی پا دی که خبری الان که زی پخوانی باوزیان یا نور فعالان دی دوی که دفعی کزان همو چه بیرد افغانستان تستو شوی حال تا وجر شوی ملگری ملتون او نره وال دی او خو خلکو لپاره چه واقعا نگو اکنو سرمخ دی پا نورو حیوادونو که پناور کری یا دی دا جبری استنوال بند کری.
دا مترز و خزو بیلا بلو نورو دلو هم ایران د افغان خزینه فعالانو او نور افغانانو د استلو پاړه اعتراضی خبرپانی او ویډیوی پیغامونه رسنیو تراستولی او پکې لرنړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتی ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
مکتب تا پر دیر وستون زو کیو بسخته کار کو دیر وقت و کار هم نمو دل دا افغانان لطو پیری چلن او کدوال زپنی سرمختی دا افغان کسیم گرو کارتون بند شوی نو دا دیر سر مازله دا او رو رو دا پراخی دو پال کدا باید دی مسئله تا دیر و خخبر کل شی.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وګي په یو درسمه پیو اعتراضی راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل دی بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقوقو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیری او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپل ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا نورین په یووالی دغشان ډیپلوماټیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلای سي. د خبرګونونو داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوای دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تیر یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زرتنه هغه افغانان کډوالی نیولی چې د ایرانی چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د وامه ورځې خبرونه درته چمتو ده. وړاندې درته د افغانستان نور راپور نه هم لرو خو اوس ورځو ایران ته. په ایران کې د کان په چاودنه کې د وژل شوي کسانو شمیر 250 ته لوړ شوی. چاودنه د جنوبي خراسان د تپس ډبرو سکرو په کان کې شوی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
تر پرون ناوخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د غازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې. د شنبې شپې ناوخته چاودنه په کان کې د میتانو د غاز د لیکېدو په سبب شوې چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. یو کان کیندونکي په روغتون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. موږ کار کاوه، یو وار دود پورته شو. هلکانو ویل چې دود دی، پوه نه شو چې د څه شي لوګی دی. وروسته مې ساه بنده شوه، ځان مې له کارګاه لاندې واچوه او تر یو ځایه مې ځان ورسوه، خو ملګري مې ونه توانېدل او ګاز ونیول. تر یک شنبه ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسید او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. شل کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په چاودنه کې لوړه مرګ ژوبله د 1398 کال د یورت د کان وه چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې درې ورځې د کان د چاودنې په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندرد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبي خراسان والی علي اکبر رحیمی ویلي چې د هیواد 80% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې 10 لویې کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې 10,000 کارګر اوسیږي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غرض بواوري چې په نورستان کې محصلان شکایت کوي چې پانتونې بشپړې ودانۍ نه لري. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسېدونکي دي خو د ښار خلک هم له دغو خدمتونو راضي نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو. په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو له پایلا دادې شاوخوا 12 تیریږي خو لا هم ګڼ شمیر کارونکي له کیفیت خوښ نه دي.
مخابراتي شبکې ډېر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې زموږ شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه دغه شکایتونه د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي. کداغه پیغام او د منهیز د یو افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه، بلکې د ګاونډوي هیوادونو پرتله د انټرنیټ د لوړې بیې په اړه هم ورځ تر بلې شکایتونه ډېریږي.
مخابراتي شبکې ډېر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې زموږ شبکې نو تر دغه هم نور راته ضروري کې په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یوه دانه شبکه لرو. د افغان بیسیم ته نور شبکې نشته.
د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزوری دی. وایي چې دا ته پملارونه وشي نه ترته تېشي که تېز نه شي بېخي میر ډېر ستونزې دي، بېخي نه حل کېږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمېر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوري نظام د مخابراتو وزارت درې کاله وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل همدا دلیل چې په افغانستان کې انټرنیټ ضعیفه ده هغه د موږ بنډویټ له 15 هیوادونو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژۍ یو ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر له لارې د تیر شوي انټرنیټ سرعت هغسې ګړندی نه دی لکه په ګاونډیو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 15 میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر 30 میگا بایټو پورې رسیږي. خاغلی سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نوې نه ده او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انټرنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انټرنه دي په هماغه برخه کې د خلکو شمېر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره ګاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسي بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکي ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اطرا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې هواري ته لاس په کار شوي. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا اوس پلری پرتو سیمې کې په کلو کې خلک ډېر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي. که هغه انټرنیټ 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي هغه به خدمات هم ښه کیږي، کیفیت هم ښه کیږي. نو اوس به ان شاء الله چې ورو ورو زموږ ټول مخابراتي انټرنیټ 4G ته روان دي.
ښاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې دا مهال 4 خصوصي شرکتونه روشان، افغان بیسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یوه لویه ستونزه ده چې اطراوایي دوی درکړي او هلته یې لاس په کار شوي. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یوه سیمه د ځانګړې شبکې تر انحصار لاندې وي نو د بلې شبکې سیم کارت هلته کمزوری او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدمتونو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدمتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي. د نورستان پوهنتون محصلان او استادان وایي د ودانۍ نشتوالی غټه ستونزه ده. ورته دوی وایي چې پوهنتون جوړ دی، درسونه پکې شته، خو د زده کړو او د غراز نور اداري چارو لپاره بشپړې ودانۍ نه لري.
د نورستان پوهنتون د خون او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصلې هيا بهار ازادي راډیو ته وویل د تعمیر نشټوالي په وجه محصلین استادان او اداري کارکونکي یو ډول ستونزې ګالي.
محصلین استادان او اداري کارکونکي د ډېر ستونزو سره مخامخ دي. کینه درسي خو نشته، نه محصلین لابراتوار لري، نه کمپیوټر لیب لري، نه انټرنیټ کلب لري. د دې ترڅنګ د څه خوادانی نشته چې اداري کارکونکو په خپل اداري جوړی کې دغه پرمخ باندې ویسي او همدارنګه استادان به خپل چارې پرمخ باندې ویسي.
نو موري وای د تحصیل او زده کړو لپاره د لیلی په ګډون د لازم وسانتیاو او مناسب چاپیریال نشټوالي د دوی په درسي بهیر بد اغیزه کړې ده. په بیانای د نور ولایتونو په چیر په پارون کې شخصي ودانۍ او کورونه هم نشته چې مسافر محصلین په کرایه ونیسي او په کې شپې ورځې تیرې کړي. د نورستان پوهنتون چې څه باندې 15 کاله وړاندې منظور شوی او فعالیت یې پیل کړی، اوس مهال په کې د ښوونې روزنې او شریعتو پوهنځیو په ګڼو څانګو کې شاوخوا 600 محصلین لوړې زده کړې کوي او سکالی لومړی دوره چې 9 کسانو هم فارغ کړل. خو لا هم د ځای نشتوالي په وجه د دارالمعلمین په ودانۍ کې خپل درسي بهیر او نورو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي. فارغ شوي کسان هم وایي د شته مشکلاتو په وجه 4 کاله له کړاوونو ډکو او له سرپرست حکومت غواړي چې د نورستان پوهنتون ته ودانۍ جوړه کړي. د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ او جغرافي څانګې څخه فارغ شوی شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل
د تعمیر نه موجودیت سره موږ یو سنفونو د سي مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه سي موږ جدي مقاماتو څخه جدي غوښتنه کوو چې د دغو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د یاد پوهنتون مسؤلین هم د ودانۍ نشتون ستونزه مانی، خو وای په پارون کې د ځمکې کمواله د تعمیر جوړولو پر وړاندې ستر خنډ دی. د نورستان پوهنتون رئیس نعمت الله اعزازی ازادي راډیو ته وویل
مشکل زموږ په پارون کې د مناسب ځمکې نشتون ده. که کومه مناسبه ځمکه وي نو هغه قوم ورکول ته تیار نه ده. د هغوی هم د منفعت ځمکه دی، دا تکراري ډول سره داسې مناسبې ځمکې غوښتنه شوې ده. مانا چې داسې مناسب ځای پیدا کړه چې واخلو. پیسې منظور شوي دي، نو امید دی نږدې ورځو کې مشکل زموږ د ځمکې حل شي.
د یادونې ده چې په 2018 زیږدیز کال کې نورستان لپاره پوهنتون منظور شوی او په فعالیت پیل کړی. لا هم دغه علمي مرکز د خپلې ودانۍ څخه بې برخې او محصلین ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولو چارواکو د غوښتنو د پکله په سره سي باید دغه مکتبونه آزاد سي او ډاکتران پیدا سي او ډاکترانو هغو ته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله سي چاته د تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت ور شاته وکړو، درې کاله به بېرته تعلیم کړي. څه شپږ کاله سي دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، د چا څلورو ته ورسېدو، د چا 50، چا ته یو کال پاته وو، یو کال درې کاله دا تېر شو، یو کال به د ده پاته وو، یو کال بیا نور وایي 50 کلو ته ورسېږي، یو کال په 50 کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره 2000 وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه. علامه آباد لره موږ ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه
السلام علیکم. زه پکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده. د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي. کینډاوی ډېر ستونزې سره میر مخامخ دي، پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت افغان یم، د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې وم، نو اوس چې افغانستان ته راغلی یم پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې وو د افغانستان په پیسو باندې تقریبا لس افغانۍ باندې شل جی بی وو. نو اوس چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په یولس افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د ومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیح کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگټن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیرې پریښودو ته اړسل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوال ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې یا میزان په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې. په ایران کې شاوخوا یو نیم میلیون افغان ماشومان میشت دي. په پاکستان کې یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یو چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې سفیرانو ته یا بهرنیو ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام د شپاړسو غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړله. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهب صوفیانه ډله ده. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 20 کسان ټپیان شوي. دا بریدونه وړ مشپه ناوخته شوي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی متفاوت زاوی د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډیر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې لریکشا او موټر سایکل نه د خرو د قیمت تجارتي دو او زمبابوي کې د سل زره فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کړي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنن کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د خونځیو په څیر ځنې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دې لپاره چې فکر کوي نړیواله ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګریا غزې کې د خلک د غربت سره مخ دي یا په غزې کې د خلک عامه پوهاوی نه لري عربي هیوادونو کې نشته. دا غزې کې د چالتہ د مسلمانانو افراد ډیر دی غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قوماندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه دیارلس نښتې شوې.
ډیرو شنیدم کې سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت.
د تبیدی حکومت ګنګوسی او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبیدی حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونو کې ولس نور پسې دریږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنۍ حکومت دی پر اکلون کې فینځه ورځي کې به موږ د ان شاء الله د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
او په لبنان کې د پیجر مخابرو د چاودنو معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼو مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفاتو تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه
د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي د مناسبو شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبانو لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نه وروسته شنون کې وایي طالبان پر هر څه له بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردوي چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان له مخې د پولیو واکسین بند شوي وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لیگه نو منگه نتیس کو کته دوائی که ما تا مرزون امرا لیگه نو منگه دونم نکو چی دا پیو میاری نی پاتری که او گورو دا امریکا سینس دانان دا اروپا سینس دانان خپل دا دی اقرار کرده چی دا دا مرزون ندک قطری دی او ولی پا امریکا که نشتا ولی پا چین که نشتا دا صرف پا افغانستان که دی پا پاکستان که دی پا بنگلدیش که دی پا اندونیزیا که دی او پا سودان که دی په هغه افریقایي هیوادونو کې دي، هغه ځای کې دي چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دي چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یوه سرچینه هم د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تاییدوي چې طالبانو د یوې طرحې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړی او نړیوالې ټولنې ته په دې خبره ټال ورکوي چې ګواکې د نوې طرحې له مخې به واکسین یوازې جوماتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پرېکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوې اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پرېکړه په رښتیا سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل، دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثابت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنا کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بولدک کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې شلو ته رسېدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي وو طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران یا محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلګانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډېر بد عمل وي، د یو حکومت په هسپانه به د خپلو وګړو په وړاندې باندې یو ډېر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په هسپاندې د افغان ملای صاحبانو څخه همدارنګه د طالب شربانو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واک هم ذاته منحصر کړی دی. لږ تر لږه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مه کوئ، فتوای مه ورکوئ. په دغه برخه کې لږ تر لږه ډېر افغان ډاکتران افغانستان کې شته، د هغوی سره مشورې وکړئ او دغه برخه لږ تر لږه مسلکي کسان ته پرېږدئ.
او داسې ښکاري چې د طالبانو لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوې ورځ تر بلې کمزوري کېږي او افغانستان کې له وروستیو دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي له امله بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیره یوه میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې له اتو نه تر شپاړسو کسانو پورې د کارمندانو مړینه او دایکنډي کې د اربعین د څوارلس زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښې وې چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښود. له دغو پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنۍ 2128 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنۍ په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 8 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 8 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د آزادۍ جبهې او ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستیو دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي.
که موږ راولاړ سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره، یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 کال پورې مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلی سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبي ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت ته په شپه کې تلای سوی، په ورځ کې تلای سوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هېڅ هم نه وه. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا د هغه نه زیات کرا کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوي راپور د پنځه اتیا نورو بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، پنځلس د افغانستان لویدیځ، یولس په شمال ختیځ، څلور په ختیځ، دوه په شمال او دوه په سویل کې شوي. خو د نولسو نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه څلور قوماندانان او جنګیالي وژل شوي، او دغه راست کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دیارلس زره نښتې هم شوي دي.
سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه که معلوماتش خیلی ضعیف بود. وقتی که حقایق در نظر گرفته شوه که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمی سه سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده، ما شش همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوالو لخوا یو بل ته لرې نه ګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنچیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوي.
یو کال را په دې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت جلاوطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی فراکلون کې فنزه ورځي کې به موږ د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
شرارتتان به گور خواهد رفتین، آرمانتان را هم به گور خواهد بردین. ملت دیگر شما را نمیخواهد. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د ازادۍ ګوند د تبیدي حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار یې هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ور وګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبیدي حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې پخپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي، رهبران چې دي، دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی. دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی. نه ده نیمه دفتر چې په یو یو غک سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي او ځینې عطا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و. په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت و زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او همغږۍ په وجود راسي موږ یې یو لزوم جد بولو. دا کار باید وسي او که د هغو همغږۍ نه وي موجوده د خلکو همراهي او هماهنګي او سپورټ سره ملګري نه وي په هغه صورت کې سایه حکومت د هیچا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي ځکه موږ د وطن څخه ډېر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډېرو لیرو ملکو کې پراته دي. د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت ته افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي مشرتابه یې ورینې موجوده او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسېږي.
بل خو افغانستان لپاره تازه دندې ګوښه شوي پاکستانی خاص استاد یاسف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار کړی تر څو چې له دې ډلې د نړیوالو ملاتړ ووسي د طالبانو واکمني به روانه وي. هغه منلې ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د ده په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده. خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کولو طرحه مازې یو فرضیه کېدای شي. هغه هم همداراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورني یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د نجونو د ښوونځیو په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خو دا یې هم ویلي چې دا فشار به جنګي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځورېږي. هغه خبرداری ورکړی تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونشي بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راز تور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هېواد افغانستان کې یو همشموله حکومت غواړي. خو طالبانو تر اوسه پورې د دغه دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنی سیاست د دوی په واک کې، کورنۍ سیاست د دوی په واک کې، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لږې جملې څخه د ډیورند فرضي کار شته چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټه نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پرې شي اړیکې، چې هغې جملې څخه هند دی. بله مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي. خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل ستراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو سټیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره. خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوري کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلي وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نوعیت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سټېشن په پورز لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودیدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدو راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سخت ژوبلېدو راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه وه چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګېدلي د حاضرې ماشینونه، نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا وچاودېدي او دا ځلې هم لږ تر لږه 40 کسان ووژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموشه دي خو رسنۍ وی ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کاریدونکي پیجر مخابري نوې وی او له ایران حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګېدلي وو او ټینګار هم کړی چې د مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوي دي. دغو چاودنو د جګړې د نویت د بدلیدو زنګ ټنګولې او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلیدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرایلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي، د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلي وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا دا و چې دغه بریدونه د الکترونیکي وایرسونو او یا هم سایبری پارازیتونو له لارې ترسره شوي دي، چې په هغه کې وایرس یا هم پارازیت د الکترونیکي سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او د هغه وایرس یا پارازیت په وسیله باندې د الکترونیکي آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دغه په نتیجه کې دغه لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وروسته اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پارازیتونو له لارې ترسره شوي وي، ځکه چې د دغه بریدونو په دویمه ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوي، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیزو شبکو تر ټولو ګرمه موضوع تیرونه د هغه طالب قنصل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي صورت ته نه ودرېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنیو حتی د ټولنیزو شبکو کارونکو ملا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته په سپکاوي تورن کړ او د رسنیو په شمول د ټولنیزو میډیا کارونکو غوښتنه کړې تر څو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالانو بیا ویلي که د کنسل دا کار د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف وي نو پاکستان ولې یو وخت د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په بېعزتۍ امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایلی او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي، خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستان و چې په برکت یې افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د ده په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړی دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشحاله کیږي، خو دا پیښه لا نه وه تېره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایراني ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته دیرشمه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو په رویه بحثونه هم تود وو چې منظور پښتین دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړو ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچې ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي، له کرمې او تیرا وروسته پاړه چنار ته پر لاره وو او زرګونه کسانې وینا ته په تمه وو، مګر د پاکستان پوځ ته نږدې ځینو قومي مشرانو خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پاړه چنار ته ورپرې نه دي. منظور پښتین ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نشي نیولی، مګر دا ځلې مخ ته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چنار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوي چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خنډ و ځنډ جوړوي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیاردرانو وروسته به دا د څو شخصیتونه لږو کلونو کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټکټ اکاډمۍ په یوه تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که مصر پر نخلاصی گی نو یو میلیارد ڈالر زر میلیون او یو تریلیون زر میلیارد ڈالر کی گی. در راپورون لمخی در تسلا برقی موٹر و ٹویٹر آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا محل 250 میلیارد ڈالر لري چې تر 2020 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې دا اټکل لمخې دغه سرمایه هر کال 110 سلنه زیاتیږي. ورپسې دویم دریم او څلورم راتلونکي تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندی گوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیاته شي. او ناروی به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډېرولو 10 کالو لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې له امله یې سږ کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94 سلنه موټر برقي دي. د ناروی د ترانسپورټي چلند فدراسیون وای دا محل په ټول هیواد کې 2.7 میلیونه راجستر شوی موټر لري چې اوس پکې 2,352 موټرې برقی دي او دا شمېر په ټوله ناروی کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروی کې 2,350,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورځ تر بلې حیرانوونکی کموالی راغلی دی. او په جالبو خبرونو کې بیا تیره ونې له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډیر حیرانوونکي خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو له امله اوس دغه هیواد کې د یو خره بیه 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړیږي. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې له امله یې خپله په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوي دي. د رویټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور له مخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړې. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغله نو دا مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به یې تر لرې لرې سیمو پورې په بې وزله خلکو باندې وویشي. که څه هم د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سختې نیوکې کړي، خو د زمبابوې حکومت ویلي دغه هېواد کې د فیلانو شمېر 30,000 نه اوړي چې له امله یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار دروند شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هېواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمېر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل ومو ورځ مه هېروئ.